له اجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. پر اروانو څه کم ډیر شو دقیقو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د غاښونو پر سنځو پکې خبرې سوي دي. خو تر هغه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. طالبانو نن د امنیت شورا د هغه پریکړلیک هرکلی وکړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما ماموریت یې د بل کال لپاره تمدید کړ. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فرانسې خبري اجانس ته ویلي، موږ د یوناما د ماموریت تمدید کېدل یو مثبت ګام بولو او له دوی هیله کوو چې په افغانستان کې د بشري بحران او نورو ستونزو د حل لپاره خپل کارونه په اغېزناک ډول ترسره کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاژ دافیر یان مکاري هم د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی دی. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 96% کورنۍ محدود خواړه لري. دغه ادارې په خپل یوه تازه راپور کې اندېښنه ښولې چې د بېوزلۍ د کړکېچ له امله ګڼ شمېر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سوي دي. د ادارې ویلي چې نړیوال دي افغانستان د اوکراین د جګړې په ترڅ کې نه هیروي او ژر تر ژره دي بشري مرستې ورورسوي. د کندز په مرکز او قلایزال ولسوالیو کې د شپېتو څاګانو د کیندلو چارې پیل سوې. باختر دولتي اژانس راپور کړی چې دغه څاګانې د 2000 امریکایي ډالرو په لګښت د او سی ایچ آر په نوم مؤسسې لخوا کیندل کیږي چې له بشپړېدو سره به زرګونو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې سي. بلخوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې د کندز په امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې د دوو ټرافیکي پیښو په نتیجه کې 2 تنه مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې ایران تیر 2021 میلادي کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان په یوه نوي راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې سوی، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات سوي دي. هغه زیاته کړې چې په اعدام سوو کې لږ تر لږه 10 ښځې وي او 3 تنه هغه ماشومان و چې د جرم د ترسره کولو پر وخت 18 کلنۍ ته نه و رسېدلي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به نن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستلی څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له مسکو سره مرسته ونه کړي.
یا د ژوند شتمنی
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام پایل سوچې چې کم یو سات دوام کوي. نن د غاښونو د څارنې او ساتنې پر اهمیت خبرې کوو. ځینې متخصصین ټینګار کوي چې له ماشومتوبه د غاښونو څارنه او ساتنه پکار ده. د دې په باور سالم او روغ غاښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنه کې باید غفلت ونه سي. ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپل غاښونو ساتنه وکړي، چې مهم ټکی د ورځې لږ تر لږه 2 وارې د غاښونو برس کول یا مسواک کول، له فلوراید لرونکو کریمونو استفاده، د خولې د مینځلو د مایع کارول، د سیګریټو او نسوارو نه کارول، د اوبو ډیر څښل، د خوږو د خوړلو کمول، د میوو او سبزیو زیات کارول او نور مسایل شامل دي. په دې پروګرام کې مو میلمه دی د غاښونو د ناروغۍ متخصص شاه محمد واحدیار. ډاکټر صاحب، پروګرام ته راغلاست، څه فکر کوي چې په افغانستان کې د خلکو په منځ کې د غاښونو ستونزه زیاته سوې ده که د وخت په تیریدو سره په کمیدو ده؟
د غاښونو امراض په مجموع کې په داسې ملکونو کې لکه افغانستان یا داسې دغه ریجن تقریبا دغه ملکونه چې دي، په دې ملکونو کې تقریبا زیاته په دې باندې ده چې دلته خصوصا په افغانستان کې ډېره زیاته ځکه ده په افغانستان کې د مشکلات ډېر زیات دي چې خلک په خپل وخت باندې د خپل مالش ډاکټر سره رابطه وکړي او خپل غاښونه چک کړي. نو په افغانستان کې خو معمول دا ده چې کله غاښ ډېر خراب شي بیا هغه نو دوی ډاکټر ته بیا وایي، یا د درد له وجې نه، یا فرضاً د نورو مشکلاتو، یا د بریښونو، یا د دردونو، یا د پړسوب له وجې نه بیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او له هغې وروسته بیا ډاکټر په هغې کې تداوي شروع کوي او تداوي کوي. نو امراض د غاښونو په افغانستان کې ډېر زیات، خاص کر توجه هم ډېره دی خلکو نه ورته کیږي چې په دې کې ډېر لاملونه موجود دي. لومړی لامل خو یې د خلکو اقتصادي وضعیت ته، اکثریت کې اقتصادي وضعیت له وجې نه نسي کولای چون د غاښونو تداوي لږ پر مصرفه تداوي ده، نه سي کولای چې لاړ سي خپل تداوي وکړي. همدا مشکل چې د هغه د خلکو پوهاوی ده چې په دې اړه باندې صحیح پوهاوی نه لري.
ځینې اوریدونکي په لاین کې د مهرباني وکړي ستاسو تماس رخصه ولې روغتیا ته شو
ما دا راته سب زه هم دا وختنه چې د وختنه چې د غو در بیا سره کومني ول مخسره کومني ول سی بیا څه چې استعمال کومه دوا استعمال کی
تاسو تماس مې پرې کوي ډاکټر سره ممکن ځنی پښتنی ولري د غښونو درد ممکن بیل بیل عوامل ولري ډاکټر سره اردن کې نه کومه
ډیرو علتونو لوجه نه ورور غ خراب ته ډیر زیات پړسوب لري مفهم اصطلاح چنجي وهلې دا څه چل د سي درد کوي عام اندسي غ درد کوي څنګه درد کوي
اوریدون کوي
چې چنجي وهلې د منځ خالص ځانګونې ټول مسوي دي
بس دا بیا تداوی غوړي دا به مخبل مالش ډاکټر ته بزي دا به صفاقي پاقي به او کېدې چې دا غښتې تا ار سي ټي روټ کانال تراپی یا اسپټشي چې په عام اصطلاح کې ورته غوښته ضرورت پیدا کی او دا به بیا ډکې او ممکن چې بیا دا پوښت هم ضرورت وکړي چې تاویل بغلونې مات کی نو دې ته به بیا پوښه مچول کیږي نو دا به ته باید خپل مالش ډاکټر فلر سره د دوا کار نه ده
بله ډاکټر صاحب ځینې کسان د دغه سي حالاتو پر مهال په غاښ کې د درد ګولې جدي کولونیا جدي ځین نور مواد دوی تاسو ته سولې شوونه څه ده
د ټیب له لحاظ نه دغه شی نه کوم دی کوم معیاري شی نه ده نه بعض خلک پکې کولونیا دي بعض خلک پکې یوګي دي بعض خلک پکې یو شی دي بعض پکې حتی یو قسم مواد دي په دې بازارونو کې خرڅېږي ډنټول په نوم باندې هغه په پخته کې وخلي کېږي دا کوم معیاري شی نه ده او دی مریض مشکل نه حل کی بلکې مریض یو وخیم حالت طبيعي دغه درد په خپل په غاکونو کې یو الارم ده کله کله دغه درد یو دم ورکتی په غاکونو کې نو دا بیا ډیر زیات خطرناک ته نسبت دی ته چې هغه د درد ولري هغه اصلي لامل دیغه پیدا کول او دیغه تداوی کول په کار دي چې په آینده کې بیا مشکل جوړ نکړي
ډیر مننه بل اوریدونکو هم پلان کړی دوی ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د غښونو پرستونزو خبرې کوو کومه پښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو وزوري
احمد همدر در سره پاړی کا کین لاغبان نه دماغ او ډاکټر صاحب نن دا پښتنه سیمن کوي او ماشوم دا سې 300 کالو دې دا خواګه وډکینه کې ډېر خوړل او اوس دا غاخونه لکه وخت نمخ کې هم د سری زیدلې دي به خونه استاو دا نور د مخ غاخونه نسته بيخي چې دا به د وخت په پوره کې دو سره سې د عمر وګواټ کالو ته ورسي غاخونه به ډېر تراشي کنه یو مې دا پښتنه ده او بل پښتنه مې دا ده یو سره په ځواني کې د غاخو سره غنه کوي تیات نه کوي او ارشه کلک شیان په ماته یې کنه لکه کلک چارماغ او بادام کلک نو دا پر اتلین کې کې تاوان لري کني لري دا پښتنه نه
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتني یاداشت کړی بل اوریدون کې ته هم ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
په پکتیا ولایت تاسو تماس کی ما نیمه کونه د یو میاس کی چې درد کوي او دعا کونه می دی غدر کی کوم زخم چینل لري دغه لپاره د زخم ګولې خوړل صحیح دی او کنه
د اوریدونکو تماس لکه چې پریسو د غښونو له درد څخه شکایتونه کول نه بل اوریدونکو تورزو د دوی تماس پر وخه چې دوی کوم پښتنه لري نه مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا پروګرام د غښونو پر ستونزو خبرې کوو
دا غښونه چې لري د جته د ډاکټر صاحب سره د زرم شي دا دوايا کې چې دا غښونه سپینځي
د جړیدو علت څه دی تاسو نسوار یا سیګریټ کاروي مننه ډاکټر صاحب ورسته استاد من جواب درکې لزان سرایلی کې بل اوریدونکو تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصه
السلام علیکم سر واسه محترم جوړ به در بخیر اسلام تاسو اسلام ډاکټر صاحب ترنت نسبلا چې زه سم کابل سره کښې یو
تاسو څنګه سم مهرباني تاسو आवाज زورو
دا ما غشنه خپل دره کم دي کړه ته وامه چې ګرم شی وخورم ام داس مې کې داس ددر باندې کې چې بیخي ګسره یو څه شی نس بخولل
ډیر مننه تاسو یاد پښتنه ما ځان سره یاداش کړو ورسې به ډاکټر صاحب سره شریکو بل اوریدون کې تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا تاسو تماس رخصه به د غشنه پرستونزو خبرې کوو
السلام علیکم چې ما یا سینما د هلمند ولایت پر استاد سره پاړی کیم
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته مسر خو سوي
ما پښتنه د ډاکټر د څخه دا غوډه چې زه چې کله انار خورم یا رئیس نور تر وشان خورم ما غاښونه چې دي بس کوراکی راشي بیا شي نه سم خورای اول د بل پښتنه مې را د ډاکټر صاحب څخه دا غاښو توروالي چې دی دا به څه څه دی چې څه څه غاښ توریږي
توریدل یعنی د خلک چې بل استلا ورته کاروي چنجي کول
بل و چنجي کی بار تک تور څه داش بار ورځي
تخنیکی هم کار هڅه کوي چې ډاکټر صاحب سره بیرته تماس ونیسي ټلیفون رخصه وینه دی تر اوسه پوری بل ورجن کی تورزو د دوی تماس پر واخلو چې دوی څه پښتنه لري روختیا د ژوند ستمنی پروګرام دی د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار د پروګرام ملما دی چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وایي ځین اوریدونکو تر اوسه پرې تماسونه نیولي دي خپلې پښتنې مطرح کړي دي چې په څو شیبو کې به متخصص ډاکټر دوی ته ځواب وایي
مخکې یو تور شوی وو دغه مابین دی تک تور شي هغه سره بیا کرا کرا پراخه کېږي درد او شی نه کوي درې کاله څلور کاله پنځه کاله پورې دغه شی بیا چې کوم وخت ټول غاښ ورژېږي د کې یو دونی نه کوي غاښ پاتې شي بار بیا درد شروع کوي هغه غاښ وکاږم دغه څخه وروسته بیا دغه بل غاښ دغه میده میده لږ لږ سره کېږي سره کوي درد او شی نه کوي بیا دغه څخه دغه غاښ دغه چې کم کېږي نو نه پېژنم چې دغه کم څنګه دا وغښتې مې وښځې ډاکټر صاحب څخه دغه پښتنه نرم چې په دغه عقلم معلومات راکې دغه غښت پر ځای باندې مې بل غښت راشین سي حال دا چې زه 28 کلن 29 کلن یم
ډېر مننه تاسو تماس نه ډاکټر صاحب ورسته خپل نظر څرګند کړي
ډاکټر احمد ملا خیلم نظر ولایت څخه دغه پښتنه نرم چې ځکه لا یخې دې کم یا ګرمې وو
اوکه دا کوم را پوسم چې کله یخ وبو و چې یا هم تاوده شین وخرې غښونه موحساسیت کوي بریښ کوي ورسره به ډاکټر صاحب پدې اړه خبرې کوي ځکه چې نور اوریدونکو هم عین مسله یاد کړم
زما پښتنه دا ده چې د غښونو د مریضۍ په حق له د غښونو مریضۍ په ماشومان کې د څه څه پیدا کیږي زما اولادونه د درو کالو سې عمر دی د یو ماشوم د بل د شپږو کالو سې خو هم د غښونو مشکل لري غښونه ډولې کوي ماتيږي چنجی کی او درد هم کی له درد څخه شکایت کی
دغه کوشنیان حتمن خواجه هم زیات کاروي آیا غاښونه منظم ډول برس کوي
برس سیمه کی دا اصطلاح نهسته خو بیا هم هغه سی خواجه مژن ورکو چې ډیر زیات خواجه مژن ورته ورکو چې غاښونه ورته خرابوي
ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه د چې د غاښونو د ستور دغونه پیدا کی دا په چیش سره وکیږي
د خلک چې د چنجو خړلو اصطلاح ورته کوي کنه په مجموع کې ټول غښونه تور سوي دي
یا د غښونو مخان نه دي د سپین پوښونه د تور تور ټیک په پیدا سوي دي
بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم راخلو چې څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د غښونو پر ستونزو خبرې کوو
سلام علیکم د سپټلا د غرنی خبرې کوم
مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده د غښونو د موضوع په اړه متخصص ډاکټر به اوروسته تاسو ته ځواب درکړي
د ما غږ درس دی انداول نه تک تور دی چې د څو ساعت وو دي کی مات شي ډېر داوا مسوا کوم وایم ما داوا مستعمله او ولک پی چې تخیل
نور اوریدونکو هم عین موضوع یاد کړم اتمن به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د دې پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري یا هم څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب سلام علیکم څنګه یې جوړه په خیر از ما غاښونه ته کیږي
مننه تاسو غاښونه جړ دي تاسو سیګریټ یا نسوار کاروي
یا سیګریټ کاروم نه نسوار کاروم دا غاښونه دې وایي چې نسوار کوم په نیه نسم
اوریدون کې تورزو زنګ وهلې دې مېرمنو کې تاسو تماس رخصوې دې
عبدالملک لغمان ولت ستونزې دا ده چې د ډاکټر سیمن هغه پښتنو کې چې د غاښونو عصبي رښتې چې دي ډاکټرانو چې دا کله قطه شي نور بیا چې د غاښ نه په دردېږي نو چې د توري کې دا ځنې کا وخت د سکیږي خو بیا چې د هلته بیا تور شي یا په در شي د پښتنو ډاکټر سیمن او
د ډاکټر رفی په نامه متخصص ډاکټر را سره رخصه وي د ډاکټر صاحب غن اوریدونکو په دې پروګرام کې د غاښونو پر ستونزو باندې خپلې پښتنې وکړلې ما ځینې یادښت کړی دي چې تاسو یو په یو ځواب کړی یوول دا چې یو اوریدونکو وویل چې کله ګرم شی وخوري یا هم سړی وبوچ شي غاښونه حساسیت کوي دا ستونزه غن نور اوریدونکو هم شریک کړه ډاکټر صاحب تاسو ځواب څه دی چې علت څه کیدای شي
دوه مسله کیدای شي چې دا غاښونه مثلا منګولري د غاښونو بیا د اوري تولیږي یعنی اوري تحلیل کوي لاندې دي د غاښونو ریښه چې دا غيونه اساس دی هغه چې خلک برهنکیږي نسکیږي نو دوی ته چې کوم چای راځي یا ګرم شی راځي یا سره شان لکه آیس کریم لکه یخ اوبه دا شان چې ورته راځي دا حساسیت کوي دا چې عام مسله چې اکثرت خلک دې سره مشکل لري او دا وایي چې غاښونه مې د شان سره حساسیت یا بریښي اغه مسله دا ده چې غاښونه یو چیرته حتمی یو چنجن ځای لري چې شاید په سترګو کې ونه کاری مثلا د تماس نقطې دی دا مثلا دوه غاښونه تر څنګ دوه غاښونه چې یو بل سره کانټاکټ پیدا کوي یا تماس کوي اغه ځایونه د دې ځای دی چې ډاکټر ته فقط ښکاری یا ډاکټر ایکسری کې اغه ځایونه ګوري ناروغ هغه دی نه خبر نه دی، یوازې داسې چینجن ځایونه دي چې ډېر وړکۍ دی خو د لاندې نه ډېر خراب دی، نو هغه نه هغه ته چې بیا یخ شی راځي هغه غاښ تحریک کوي او درد کوي، دا متفاوت تداوی غواړي. دا مسله دا دی چې کېدای شي چېرته چینجن دي غاښونه دي.
مننه د غاښونو متخصص ډاکټر رفی وایز. ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار هم روغ سوی دی. واحدیار صاحب ټلیفون مو متاسفانه چې پری وو، ګڼ اوریدونکو تماس ونیو خپل پښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
یو ورور پښتنه چې ودی ماشوم د غاښونو په ارتباط باندې له لغمان نه دی هم درته بړی کنیولې و، دی ویل چې د ماشوم غاښ چې دا ریږي 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 دی، یعنی تویږي داسې میده میده. اږي کې څو علتونه موجود دي. یو علت خدا د کې دی چې دغه ماشوم د کلسیم کمبود سره مخ دی، یو مسله. دوه مسله دا ده چې د ماشومانو د غاښونو حفظ صحه لکه څنګه چې د غټانو ضرورت ته د ماشومانو ضرورت ته ماشومانو ته ټریننګ نه ورکول کیږي چې هغه خپل غاښونه وساتي، نو کله چې دوی غذایی مواد خوري او لږه ورسته غاښونه نه پاکي نو دای تقریبا د څه وخت چې د ماشوم 15 کلن ماشوم ده باید د والدین د ټرین کې چې ترغو پر اوس موجوده چې کوم ډیفیکټ یا کوم مشکل چې دی په غاښونو کې من تر راغلی ده، هغه دا ده چې معمولا هر غاښ ځان ته عمر لري. دا 15 کلنۍ کې چې دی د مخ غاښونو کې فرضاً ډیر زیات خرابي، تر ډیر امکان باید کوشش وسی چې تر شپږنیم یا و کلنۍ پورې دا وساتل شي. دغه علت دا ده، هغه کې دوه علت دي. یو علت خو دا ده هم ده چې دغه شودو غاښونه چې کوم دي دا دي دایمي غاښونو لپاره یو راهنمو دی، یو لار خلاصه پرې کېږي چې راوځي، ځکه چې کله دایمي غاښونه تشکل کوي د لاندې دی یو پخانی په شکل باندې تشکل کوي، بیا هغه معمولا چې کله کې دغه غاښ مخکې له وخت نه وویسل شي هغه پخانه شکل چې الته دا هغه د توانمندي بیا نه پیدا کوي، شون لار ورته باندې او دومره توان نه لري چې دوري وشکې او دی راوځي. نو په دې صورت کې بیا دغه د غاښونو امکان دا چې امپاکټ پاتې کیږي. امپاکټ غاښونه موږ ورته وایو چې په ځامه کې داخل کې پاتې کیږي، چې دا بیا په غټوالي کې ماشوم ته د مریض ته بیا مشکلات جوړوي، چون دایمي غاښ بدای نه لري. بیا دغه د پاره تداویان دي چې هغه تداویان په واسطه باندې کچیرته دغه کوم موقعیت د غاښ په د ځامه کې د اکسرېګان ورته کیږي هغه قتل کیږي، چې کچیرته د دې امکانې ودرلود چې د اورتودانسي په طریقه باندې دا راوویستل شي او برته دغه دایمي غاښ د دې په مخ غاښونو کې ځای په ځای شي. دا زبر بار اکثر رسنۍ ته زمه د خبره کوم عوام مریضانو ته هم اکثر د ما توصیه دا وي چې ګوري دی چې په عام اصطلاح کې په افغانستان کې د سیو رواج دی، ماشوم د دغه شی وباسه دا بیا راشین کیږي. دا هر غاښ ځان ته عمر لري، په هغه عمر کې چې تا د غاښ وویست او هغه دایمي وو، یا فرضاً د شدو غاښ کې مخکې له دې چې لاندې دوه پر درې حصے د غاښ د دایمي غاښ تشکیل شي تا د غاښ وویست، د دې امکانات تاسو راونوځي، یعنی صرف سلو نه ده کو امکانات دي ډیر دي چې دا غاخ بیا راوونه وزي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. رفي وایز بل اوریدونکو زنګ وهلې وو، دوه ویل چې کله تروشه یعنی تروشه یان وخري د ډیر وخت لپاره نور شین نسی کارولې چې غاښونه حساس کیږي. په دې برخه کې تاسو سپارښتنه دغه کسانو ته څه ده ځینې کسان ممکن حساس غاښونه ولري؟
بعضي غاښونه مثلا د سې دي چې موږ ورته ابریژن وایو، سرویکل ابریژن، د غلط برش وهلې ده، مثلا افقي یا ری شکل برش وهلې ده، د غاښونه ټولې دلې ده، مثلا د ورای تر نه دی د تدمار جنا جنجبا د ور کناری ورای شه د ورتوای دا زینه کې دی چې دغه غاخونه سولیدلی وی، یا امکان لري چې غاخونه مثلا څوک بروکسیزم ولري، غاخونه د شپې طرف نه وچی چی یا یو بل سره غکی ګرینډینګ ورتوای جنا یو بل سره تماس ورکی او غاخونه وسیلیږي، نو دا سم امکانات شته چې دا حساس شي د تروش تیانو سره. نو دې ته پکار دی چې اول خو تر کوم حدا پورې چې ورته امکان لري د تروش چیان چې دی لږ رقیق شي بیا استفاده شي، که هیان اندازه امکانات لري مثلا د لیمو جوس شته خو کده سم امکانونه لري، بیا کېدای شي چې دا وقایوي حالت هم ځان ته اختیار کړي، مثلا دا کېدای شي چې د بازي کریم دندان د غاښونو کریم دی چې مثلا د سنسوډاین په نامه دی یا نور دی، یا داسې موتواشونه دي چې د خولا غرغړې لپاره دي، نو هغه ضد حساسیت دی، نو کېدای شي چې هغه ناروغ استفاده وکړي او دا حالت هغه برطرف کړي. خو په دا شرط چې ډاکټر هغه چیکپ کړي، یو ځل ډاکټر مطمئن شي چې څه مشکل نور نشته.
ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار، ګڼ اوریدونکو زنګ وهه، ځینو کسانو ویل چې د غاښونو د تورېدو مسله دوی زیات لري، ځینو نورو ویل چې د ماشومانو یا هم پخپله د دوی غاښونه د وخت په تورېدو سره ماتیږي او برخې برخې ولېږي، ځینو کسانو ویل چې غاښونه جړ دي او په دې برخه کې چاره څه ده ځینو کسان ویل چې په دې برخه کې درد لري، چا ویل چې درد نه لري. په مجموع کې د غاښونو د تورېدو او ژړ کېدو د علتونو په اړه که وایست، مخکې تاسو د کلسیم د کمېدو یا په بدن کې د کلسیم د کموالي یادونه وکړه، که اوریدونکو ته وایست چې دا ستونزه څنګه مخنیوی کېږي او اصلي علتونه څه دي؟
د غاښونو ژړوالی چې دی، یو د غاښونو رژېدل دي. د غاښونو رژېدل خو صحیح ده، د کلسیم د کمبود له وجې نه کېږي، خو کله چې د غاښونو ډسکلریشن یا تغیر د رنګ ژړوالی منځته راځي، یو ګوره یو قصه برنده ثالث چې غاښونه په مجموع کې تقریبا ډېر زیات رنګونه لري. بعض خلک داسې غواړي چې د ما خپل طبیعي غاښونه چې کوم دي دا باید ډېر زیات تک سپینی، خو در حال کې چې دیدی دا د خپل د غاښونو دغه ساختمان دا رقم ده، ساختمان دا رقم ده چې هغه باید همدغه رنګ ولري. دا له هایپر فلوروزس یا د فلورین د زیاتېدلو له وجې نه هم کېږي، د هایپو فلوروزس یا د فلورین د کمبود له وجې نه هم کېږي. چې دا بیا مریض ته معاینات کېږي او د معایناتو نه وروسته دقیق کېږي که چیرته دا فلورین زیات وي، بیا دې ته یو قسم دواګانې د ده ورکول کېږي چې د جذب د فلورینو په بدن کې کم کړي. که چیرته کم وي هغه ته بیا فلورین ورکول کېږي چې په لوکل شکل باندې په ماوتواشونو کې مسته، کریمونو کې مسته، اور علم سته چې د خولې له لارې نه ګولۍ وخوري، دا هم سته دام ورکول کېږي. بعضې خلک بیا وایي چې د مونږ غاښونه ماتیږي او رژېږي او درد نه لري، نو هغه په داسې یو حالت کې وي معمولا چې دغسې یو مشکل اکثر په اولډ ایج کسانو یا په موسینو خلکو کې یا زیات عمر کسانو کې دا شی ډېر زیات لیدل کېږي. نو د هغې وجه دا ده چې هلته یا دوی د کلسیم کمبود لري، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود. ځکه د ویټامین ډي مې ځکه ورسره وویلې چې کلسیم چې دي سالی صاحب دا د ویټامین ډي د جذب دپاره زمینه برابروي، او ویټامین ډي چې دي دا د کلسیم د جذب دپاره زمینه برابروي دی، او له بل سره لازم او ملزوم دی که یو څوک کلسیم خوري نو ویټامین ډي باید ورسره وخوړل شي. نو د دغې له وجې نه کېدی چې د دوی د غاښونه ضعیف وي او ماتیږي، او یا فرضاً دوی په خپل ورسره بې احتیاطي ډېره زیاته کړې وي.
کې کوم خواړه خلک وکاروي چې دغه اړتیاوې پوره کړي؟ خپل
سبزیجات نه باید زیات استفاده وسی، او د پروتینی موادو نه ډیره زیات استفاده ونسی.
ډاکټر صاحب وایز، یو اوریدونکو ویل چې کله دوی زینو کسانو کې د ستونزه پیدا کیږي، ځینې نور کسان ورته سپارښتنه کوي چې د غاښونو عصبي رښتې کې پریسي نو بیا د درد احساس نه کوي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې خلک کوم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي کله چې د غاښونو د ریشو د مړ کولو اقدام کوي؟
مسله دا ده چې ټول غاښونه چې مثلا حساسیت کوي یا درد کوي، حتمي نه ده چې دغه ریښې باید پرې کړل شي. د خلکو خبره یعنی آر سی ټي موږ ورته وایي، روټ کینل ټریټمنټ، یعنی د غاښ د سرکشي چې ورته وایي عام خلک، نو دا مخصوص غاښونه دي چې مثلا خپله مخصوص عرض لري، چې مثلا داسې مشکل ولري، داسې مشکل ولري، مثلا کوم غاښ آپسي شوی ده، کوم غاښ ده چې سرخودي دردونه لري، شپې طرف نه ډېر دردونه کوي، دا نور مثلا داسې هغه دردونه دي چې عصب کشي ته ډاکټر مجبور کیږي او غاښ عصب کشي کوي. خو بعضې غاښونه چې دي چې دغه اعراض عصب کشي ته نه دی، یعنی حتمي نه ده چې هغه عصب کشي بل لاله لري یا وقایوي لاله لري، یعنی چې ډاکټر هغه فورکاری کوي یا دکی غاښونه یا ورته کوک لګوي یا بل شی لګوي چې دغه مشکل رفع کیږي، نو دې ته ضرورت نه شي روټ کینل شي. خو که کوم غاښ روټ کینل شي، طبعا یو مسله دا ده چې لږ د غاښ په تحقیقاتو کې ښودل شوی ده چې لږ فرانک فرکچر ورته وایي، یعنی مساعد کیږي د ماتېدلو ته، نو سړی باید دې ته پام وکړي چې ور باندې څه شی ډېر سخت شیان مات نه کړي، عادي خوراک وکړي، خپله روزمره خوراک وکړي، ور باندې نور داسې کوم غاښ چې سب کې شوی ده او نه ده شوی، دوی ترمنځ کوم فرق نه کوي په خوراک کې ناروغ.
ډاکټر صاحب، ځینو متخصصانو سپارښتنه کړې ده چې خلک باید فلوراید لرونکي کریمونه وکاروي د غاښونو د مینځلو په وخت کې. دا کوم ډول کریمونه دي؟
معمولا اکثریت کریمونه چې بازار کې پیدا کیږي اکثریت فلوراید لري، خصوصا د سټانډرډ کریمونه چې دي د سی برند دي، یعنی په نړۍ کې معتبر کمپنیانو کې تولید کیږي، مثلا کالګیټ، کریس، کلوزاپ او د سی نور.
ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار، تاسو ته به راسو. تیر اونۍ یو اوریدونکي روغتیا پروګرام ته زنګ وهلې وو، د خولې له بوی څخه یې شکایت کاوه. په دې اړه که تاسو یو څه د خپل مسلک اړوند وضاحت ورکړئ چې خلک له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کولای شي.
یو خدا د سیدا مریض کېدای شي د وریو تکالیف ولري، د وریو تکلیفونه ولري، وری به ویني کیږي دغه له وجې نه دا کېدلی شي. بلکې د دې غاښونو په منځ کې سوری وي یا په عام اصطلاح چنجی وهلی وی چې په طبي اصطلاح کې ورته کیرس وایي هغه وي او هلته غذایی پارچې یا د ډوډۍ پارچې پاتې کیږي، هغه هلته ګنده کیږي او بوی کوي. او بل علت یې د غاښونو نه برس کول یا نه ساتنه یا حفاظت نه کول، دا د دې لامل کیږي. بل دغه مخدرات استعمالول لکه نسوار او سګرټو د شین استعمالول د پخلي کې بوینه پیدا کوي. نو هر یو بیا ځان تخپل تداوی لري. دغه سیبیر جنجیوایټس مونږ ته وایو د وری او تکالیف سي دي، دا به ډاکټر تزید ډاکټر بدګوري دغه د پاره به دوايي تداوی ورکي، او کچیرته ضرورت وي جنجیوکټومي یا د وری او یو عملیات هغه ورته کیږي چې دغه وری هغه وری چې هغه خراب شوی دي یا شړیدلې دي هغه وری به استکیږي او دوا به ورکول کیږي چې دې دوري برتر وخی زی برابر شي.
ډاکټر صاحب رفی وایس تاسو ته راسو، د غشونو اوری یا بیری ترڅنګ د جبی مسوا کول یا برس کول څومره رول لري په نظافت کې د غرض د بوی په مخنیوي کې؟
دقیق اندر خو سوال دی. دا موږ باید هر کله چې غاښونه برش کوو باید د جبه سر باید حتما ورته برش کوو، دا زمونه باید هیر نه شي. دا متاسفانه اکثریت خلک تر اوسه نه پیژني او نه پوهیږي چې دا باید د غاښو سره باید جبه هم برش وسی کنه. غاښ برش کول د خو یو طرف قضیه دی، هغه کریم ته ضرورت لري، خو د جبه برش کول هغه مور دور تل ترپیس ورته وایي د جبه مخ چې دی هغه باید برش شي د شانه مخ کی طرف ته. اگر لپاره سو طریقې دي چې موږ هغه پاک کو، یو خو کېدای شي چې اسکراب موږ سره फायदा کو، موږ دا फायदा کو اسکراب دی ټانګ اسکرابر ورته وایي. اسکرابر وظیفه دا ده چې د سی تراش کوي، هغه د جبه پورته چې کومبار اخلي هغه لم ولبار ورته وایي. نو دا چې هغه پاتې کیږي هلته دبل کیږي، نو هغه تراشي او پاکي یو یو وروش داده. بل روش دا دی چې د برش هغه شاتنی برخه کوم بعضی برش مخصوص برش دي چې دا برش شاته د سی دروش سطح لري، هغه سره کېدای شي چې موږ د ژبه شا برش وکړو یا د خپل کده دا شانه نی را سره او زمونږ یو عادي برشي. نو کېدای شي چې دا د مویک چې لري هغه برش چې موږ غاښونه برش کوو هغه سره موږ کېدای کولای شو چې د ژبه شاته برش وکړو. دیر دا اړین دی لپاره دی چې اکثرا د سی یو اسپیشلی یو خاص مخاد دی، یعنی نسجی چې دا ژبه کور کوي چې هلته د باکتریګانو د ځای نیولو او روش کولو او د خولي بدبوی عمل دی. نو مثلا دا چې څوک دا برش عادت وکي او دا ژبه برش وکي نه د بوی نم ختميږي او باکتریګان یې مثلا ختميږي غذاینه او احساس هم کی او فرش احساس هم کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار، د غشونو ستونزه خمال میږي چې له اساسه په افغانستان کې موجوده ده. فکر کوي چې په مکتبونو کې ماشومان ته د غشونو د ساتنې او برس کولو یا پاک ساتلو لارې چارې ورشول کیږي او کنه شول کیږي، ستاسو لارښوونه څه ده؟
په نصاب کې دې ته ډیر زیاته توجه نه ده شوی، او خو بیا معمولا استادان د خیر وسیږي غوي دغه سی د شاګردانو ته د دې ټرین ورکي او د دې یادونه ورته کوي. خو عمده خبره دا ده چې باید له وړوکوالي نه ماشوم د سټرینس یا د دې نصاب کې ځای په ځای سي د خبره او دا من حیث دی یو مسؤلیت د ماشوم احساس وکړي چې دا د ما مسؤلیت ده. نو دغه وجنه به بیا دغه مرزونه او دغه مشکلات به کم سي او کني په دغه کوم حالت باندې سروانی د حالت قناعت به شالت نه وي او مناسب هم نه وي، او باید د کی پرمختګ وسی او د کی باید کار وسی. دي لپاره
ډیر مننه د پروګرام لا میلمنو د غشونو د ناروغي له متخصص ډاکټر شاه محمد واحد یار زغرز، د غشونو متخصص ډاکټر رفی وایس څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې را سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مو د غشونو پرستونزو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را ووهه، خپلې پوښتنې مطرح کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.